السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسد الله دین هرکلی کوم د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی خلاند خبري برخه کې به ووري چې نن په پاکستان کې په ځانګړې توګه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغان کډوالو ته ورکل شوی مهلت پای ته رسیدي. دا چې هلته افغان کډوال کومې سختي ګالي په دې اړه درته راپورونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په ایران کې دوه افغان ساکندونکي مړه شوي دي. د تهران ښاروالۍ د اوروژنې او خوندیتوب د څانګې ویان سید جلال مالکي د دغو دوو کارګرانو مړینه تایید کړې ده. هغه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا افغان ساکندونکي ښایي د څا دننه د ګازو د خپرېدو یا د اکسیجن د نشتوالي یا کمښت له امله مړه شوي وي. هر کال زرګونه افغانان ایران ته د کار لپاره ځي او په ایران کې د شاقه کارونو په ترڅ کې مرګ ژوبل ورته اوري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ایران ویلي چې هلته ټول بې اسناد افغان کډوال به افغانستان ته ډیپورت یا اخراج کړي. بل ورته ایرانی چارواکي وایي چې په هیواد کې د نری رنځ یا توبرکلوز 25 سلنه ناروغان افغان کډوال دي. د ایران د روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مدیریت د مرکز مشر قباد مرادی وویل چې په دغه هیواد کې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو ډیری برخه افغانان دي. هغه وویل چې دا خلک ایران ته تر ننوتلو مخکې په دې ناروغۍ اخته وي او وروسته هلته هم ناروغي خپروي. دا په داسې حال کې ده چې 13 دوشنبه د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وویل چې په افغانستان کې هر کال 15,000 کسان په نری رنځ یا توبرکلوز اخته کیږي او له دې ډلې شاوخوا 10,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. ایرانی چارواکي وایي چې د افغان اتباعو ننوتل د دوی تر کنټرول لاندې نه دي، خو دوی هڅه کوي چې د هغوی لپاره ځانګړي طبي خدمات چمتو کړي. تر اوسه پورې ملګرو ملتونو یا نورو خپلواکو ادارو د ایرانی چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د کډوالو ضد احساساتو او کرکې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړي. د میانمار د زلزلې د مړو شو شمیر له 1100 واوخته. د مارچ په 28مه په میانمار کې د زورورې زلزلې له امله د مړو شمیر له 1100 څخه اوخته او داسې ویرشته چې په راتلونکو ورځو کې به دا شمیره لوړ شي. د 1.1 درجې زلزلې چې په تیره یوه پیړۍ کې د هیواد تر ټولو قوي زلزله یاده شوې، ګاونډی تایلند هم ولړزوه چې هلته یې زیانونه او مرګ ژوبله واړوله. د میانمار پوځي حکومت اعلان وکړ چې د مارچ تر 1.5 پورې په دې هیواد کې د زلزلې له امله څه باندې 1100 کسان مړ شوي، 3400 ټپیان شوي او له 300 څخه زیات کسان لا هم تری تم دي. نړیوال مرستندوی ادارې هم د زلزلې وروسته د بشري ناورین د لا خرابېدو خبرداری ورکوي. او د روغتیا نړیوال سازمان د کارمندانو شمیر او د کار کچه کموي. رویټرز اجانس راپور ورکړی چې د رسنیو لخوا ترلاسه شوی داخلي یاداشت پر اساس د پریکړه له یاد سازمانه د امریکا د مالی ملاتړ د بندیدو په سبب شوې ده. متحده ایالاتو د دې سازمان د بودیجې 3% برابروله. د یاداښت له مخې د فبروري په میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان اجرایوي بورډ په پیل کې د 2018 او 2020 کلونو لپاره وړاندې شوې بودیجه له 15.3 میلیارد څخه 4.2 میلیارد ډالرو ته راټیټه کړي. د روان کال د جنوري په 6مه د لوړې په مراسمو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او د نوي ورځو لپاره یې تمویل وځنډو. نن د مارچ 1.3 له پاکستانه د لزګونه زره افغان کډوالو د وتلو لپاره حکومتي مهلت پای ته رسیدي. د پاکستان حکومت د 2015 کال د جنوري په پای کې پر راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د یادو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت وروسته خپل پلان اعلان کړ چې د مارچ له میاشتې وروسته به د افغان تابعیت یا سیټیزن کارتونو لرونکي افغانستان ته ستنوي او له دې پلانه نه تیریږي. که څه هم د طالبانو حکومت او هلته افغان کډوالو له پاکستان وغوښتل چې دغه مهلت وځنډوي، خو پاکستان وویل چې دا کار هیڅ کله نه کوي. دا چې هلته دا مهال څه روان دي، د کډوالو ملاتړي بنسټونه او خپل کډوال په دې اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي پرې دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان حکومت له ټاکلي مودې انڅو ورځې مخکې د افغان کډوالو پر کورونو چاپې پیل کړي او په ترڅ کې سلګونه هغه افغانان نیولي چې د افغان تابعیت یا اي سي سي کارتونه لري. د ډلې افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت د مارچ تر 1 وخت ورکړی و چې له راولپنډي او اسلام آباد ووزي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د یوې همغږونکې شورا مسول میوند علمی ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو اونیو کې د پنجاب د راولپنډي پولیسو تر ټاکلي ضرب الاجل مخکې نږدې زر تنه افغانان نیولې دي.
د راولپنډي په ښار کې تقریبا 923 نفر افغانان نیول شوي وو چې 214 نفر افغانستان ته ډیپورت شول. نو عمومیتو کې د مهاجرینو وضعیت ډیر زیات خراب ده، خصوصا هغه څوک چې ویزا نه لري او د پاکستان دولت ورته وخت ورکړی ده چې باید مخکې له 1 مارچ نه ووځي. نو تقریبا ټول په ډیر بد حالت کې، ډیر بد وضعیت کې دي، چونکې سونه هم نامعلوم دي. دا 2-3 کاله چې درلودل یا نه درلودل، ټول یې وخوړل یا اوس کله د پاکستان له د په زور اخراج شي له پاکستان نه ووځي. نو زه متيقن یم چې دوی به له ډیرو زیاتو جنجالو سره مخ شي، ځکه چې په خپل وطن کې هم کاروبار اوس نشته او مشکلات ډیر زیات دي. خپل وطن کې بدوی مهاجر وي.
پاکستانی چارواکو په څونو سیمو له هغه ډلې د خیبر په لنډی کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړی او تمکیږي چې لبیلابلو سیمو افغان کارت لرونکي کډوال ورته راوستل شي څو بیا ډیپورت شي. د افغان تابعیت لرونکو کډوال وایي دوی لټاکلې مودې سره سم له پاکستان نشي وتلی. له دې ډلې فردوس او عابد د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل،
د روټو کار کو نو په کار دي چې موږ له وخره کې داسې ډایرک ویسل دا خو خبره نه، په دې چې موږ خپلم خپه یو زموږ دلته روزګارونه دي کارونه دی سل خبرې داسې اچانک چې دا مونږ وباسي دا خو مونږ سره خنه کوي. ماشومان هم ټول خپه دي او زنان هم ټول خپه دي، په دې چې ټول دلته د شوي یو کنه او چې ډایرکټ داسې مونږ خپل وطن ته ځو نه کار شته نه روزګار شته. واچ
عبد مينوم دي دا پریشانی خو دا خامخا ته چې پیدا شي را لوي شي غړ شي او دوه ګرځ راو ګرځ دا خو دي وطن دی کنه. احساسات هم دا چې تکم کورونه دي ژوندم دي افغانستان کې هونه زموږ کور شته نه یار دوست نه خپل خپلوان هر سم دلته دي کنه.
پاکستان حکومت د 2015 کال د جنوري په پای کې پراول پنډي او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پای د یادو خارونو د پریخودو امر وکړ. حکومت وروسته خپل پلان اعلان کړ چې د مارچ لمیاشتې وروسته به د افغان تابعیت یا سټیزن کارت لرونکو افغانستان ته واستوي او له دې پلان نه تیریږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر د پاکستان څنګه د معلوماتو په اساس په پاکستان کې دمګړې څه باندې 1.5 میلیون افغانان د افغان تابعیت او پی او آر کارتونه لري. له دې ډلې لږ تر لږه 8 لکه افغانان چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارتونه لري د پاکستان د اوسنی اقدام له مخې د ډیپورت له خطر سره مخ دي. د پی او آر یا د پروف آف رجستریشن په نوم کارتونو لرونکي افغانان بیا د جون تر 1 هلته د پاتې کېدو اجازه لري. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر استازي فلیپا کانلر ویلي کډوال باید په داسې طریقه هیواد ته ستانه شي چې هلته په دوامداره توګه د ژوند کولو جوګه شي. نوموړي د مارچ پر 1 د کوچني اختر په مناسبت په بیان کې ویلي د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید کینیا او دا باوري کړي چې افغانان په خپل خوخه خوندي هیواد ته ستانه شي. هغه وایي د دایمي ستنېدو لپاره په افغانستان کې سوله ییز او خوندي چاپیریال اړین دی چې ورته په ستنېدو افغانان د زورونې یا توپیر پالنې ویرونه لري. کاندلر زیاته کړې له افغانستان سره باید د تعلیم، روغتیا او کاري فرصتونو د پیدا کولو په برخه کې مرسته او ملاتړ وشي چې ستنېدونکي کډوال په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له نورو چیلنجونو سره له مخامخېدو پرته په ټولنه کې مدغم شي. د پاکستان حکومت د 2023 کال له نومبر راهیسې له 8 لکو زیات افغان کډوال په زور ایستلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان په تیرو میاشتو کې 2 ځلې له راولپنډي او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده.
و موریدل چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت البته په راولپنډي او دغه راس د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته په میلیونونو افغان کډوال اوسي او د مهال د اخراج یا ډیپورت له ګواښ سره مخامخ دي. دغه افغانان بیا وایي چې دوی ته ورکړل شوی مهلت عادلانه نه دی او وایي چې نس کولای داسې لږ وخت کې خپل کاروبارونه او کډې راټولې کړي او افغانستان ته راوړي. دغه مهلت داسې مهال ورکول شو چې تقریبا 40 ورځې زیات د تورخم لار په دې ورسوي کې بند و چې د هم د کډوالو د بیرته راستنولو چاره ټکنې کړې وي. بلورتا پرون په پاکستان کې د همدې افغان کډوالو لخوا او د غراز د کډوالو د ملاتړ سازمانونو لخوا یو رسنۍ غونډه جوړه شوې و. د کډوالو له رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې دوی نس کولای لاند وخت کې له پاکستان ووزي او دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت او نړیوال سازمانونه باید دوی غږ واوري او د پاکستان حکومت باید د دوی په وړاندې له جدي اقداماتو لاس په سر شي. دوی د پاکستان حکومت ګرمو چې ګواکره طالبانو سره د خپل اړیکو د خرابوالي غچ له افغان کډوالو اخلي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د خبری غونډه په محل د کراچۍ سوراب ګوټ سیمه د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال لیډیو ته ویل دوی د مودې راهسي په پاکستان کې ژوند کوي او افغانستان ته وسلاړ شي نو د ژوند ټوري چارې به ودرېږي.
سلوي ښکال او شو چې دلته ژوند کوو زموږ د رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشتہ خون وغیرہ تعلق پیدا شوی دی. موږ سره په دغه یو میاشت دوه میاشتې چیرته د خپل کار پر سیټینګ کې نه شو کوي او موږ تبر کې حکومت پاکستان به تر هغه ډیره موږ پر سخت ده. اصلا هلته ځای نشته، هلته کاروبار نشته، تعلیم نشته، ډیر شان هلته بنده ده. ډیر خلک اوس د افغانستان تختی دي په ایران لري کې پاکستان لري کې بیا موږ د څنګه تاسو کاروبار نشته. هلته خو سل روپیه هم کار ملوي، بازارونه بنده دي، انجوګان بنده دي، اسکول بنده ده، یونیورسيټیز بنده ده، جنیکان اسکول بنده ده.
د خبری غونډې په محل د افغان کډوالو یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا ویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دي له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپل ستونزې حل کړي او د خراب بو اړیکو زور دل افغان کډوالو نو باسي
یو بل سره د مسائل په حلول د فارای یو بل سره کینی خبره تر کری مذاکره تر کوي. دا زمنګ افغانستان او پاکستان یو اسلامي ملک دی. دوه یو اسلامي ملک دی باید چې موږ غواړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل مس کې د مذاکرات د لارې نه د گفتگو د لارې نه خپل مسائل حل.
د خبری غونډې په محل محمد طاهر بیا ویل دوی په کراچۍ کې د سلويخ توکالو راسي کاروبار کوي او په دې لند وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشره غونډولې او که هر څه پریک دی او بیر تزي نو لوی زیان کیږي.
کله دا اعلان سوی ده په مونږ باندې دا روزه غم ده. مونږ نه هلته جای لرو، نه جایداد لرو، نه خل لرو، نه بد لرو. د مونږ بچي هلته نه کاروبار کولی شي. بالکل دا پیسې د مونږ هم په خلکو دي، د خلکو هم په مونږ دي. دا اوس فعلا مونږ قرضداره استو او کاروبار لرو. چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو، مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو؟ هغه مونږ نه پرېږدي. په ګریوان کې لاس راته چې د ما قرضه راکړه، بیا لاړ شه. مونږ له ده سره څه وکړو؟
په کراچۍ پریس کلب کې دی خبری غونډې ته په ګڼ شمیر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې. عبدالجبار چې پاکستانی وګړی دی، نوموړی وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړی دی. نوموړی وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوې ورکړي او کنه.
او زه افغاني کمیونټي کې واده کړی یم. دلته داسې په دغه کسانو کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي، هغه دغه سره واده کړی دی او پاکستانیانو سره. او داسې کسان هم په موږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي، افغانانو سره واده کړی دی. هغه هم پریشان دي چې دا کله دا باسل کوي، حکومت کوم کسان باسي. ټیم یې ډېر کم راکړی دی. په دومره کم ټیم کې دا وتلو د باسل ډېر مشکل دی.
افغانان وایي دوی د مدیر حسی په پاکستان کې ژوند کوي، ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلي دي، کاروبارونه او هر څه دلته دي. دوی وایي که په زور افغانستان ته ولېګل شي نو ژوند چارې به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډوالو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر یو دېرشمې نیټې دي بې اسناد او افغان سټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، غنی تر هغه رستبا په زور اوستلی شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
ل شخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان او د نړۍ په ګڼ شمیر اسلامي هیوادونو کې نن د کوچنی اختر دویمه ورځ ده. افغانانو پرون کوچنی اختر پیل کړ، د اختر لمونځونه وکړل او نن سبا به هم د اختر مبارکۍ ته دوام ورکوي. یو شمیر افغانانو ویلي چې وروستیو اقتصادي ننګونو د دوی د اختر پر جشنونو باندې سیوری غوړولی. دوی ویلي چې ناچاری او ناوړ اقتصادي وضعیت خوښي کمی کړي. زینو بیا ویلی چې ل اقتصادي ستونزو سره سره یې اختر ته څنګه چمتووالی نیولې. زموږ همکار اکرام الله اکرام ور سره خبرې کړې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي اقتصادي ستونزو ترې د اختر خوښي اخیستي. ډېرې دوی وایي د غربت او بیوزلۍ له امله د اختر لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی کړی، یوازې د اختر لمونځونه وکړل او نور ورځ په خوب تیروي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نوراغه ازادي راډیو ته وویل
د غربت اختر هغه اختر چې سړی ته پکې درد ورزی او خفګان پکې ډېرې په ځای دی چې خوشحالي پکې، ځکه هماغه روژه وس چې روژه ماته خلاص شو او روژې خلاص شول بیا موږ اختر شوخ وس اختر په خونه هغسې پوه نه شولو که څنګه چې نور خلک پوه شو، ځکه چې نه کالي او ناغسی خوشحالیانی وی ماشومان دی داغوی جڑاگانی داغوی کالی غختل.
د ختیز لغمان اوسیدون کی عمر خان ازادی راډیو ته وویل چې لیوی خو اقتصادي ستونزو لبلوري د برېښنا کمښت او د ټلیفوني شبکو خرابواله د دوی اختر بي کړي.
واټ ستونزا نن د اختر روز انټرنیټ د چي نه انټرنیټ کار کوي دا د غرمه دا نو شبکې هم داسې کار کوي چې سړی په خپل خپلوانو ته کډیر سنه هغه د اختر مبارکي ورسي هغه هم نه کیږي.
خو د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي مصابي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزې شته خو په خبرې د امنیت لپلوه اختر په خوښۍ نمانځي او له کومې امنیتي ویرې پرته هرې خوا تللی شي.
ډېر خوشحاله یو چې ډېر ښه امنیت یې د خلکو لپاره نیولی ده او ډېر ښه امنیت یې تامین کړی ده. نو په هر عرصه کې
د وایي د طالبانو حکومت د کابل په بېلابېلو سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي او د خلکو د امنیت د ساتنې په هدف طالب ځواکونه لیدل کېږي. تېره ورځ د طالبانو حکومت هم ویلي وو چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډېر کړي. په افغانستان کې تر ډېر اختر په دودیز ډول لمانځل کېږي. د نویو جامو لا اخستلو او د اختر له لمانځه وروسته خلک له یو بل کله د اختر د مبارکۍ لپاره ورځي او د اختر خوښي ویشي. دغه شان لویان تر ډېره کوچنیانو ته د اختری په نوم پیسې هم ورکوي. خو یو شمېر کابل خاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ترانسپورټي ستونزې شته ځکه د عامه ترانسپورټ امکانات ډېر کم دي او ټیکسي ته د دوی وس نه کېږي چې خپلو خپلوانو او دوستانو کره اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي. دغه راز د خلکو د اقتصادي ستونزو له امله ماشومانو ته د اختری ورکول دود هم ډېر پیکه شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو خو اوس ورځو د نړۍ او سیمې یوې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه له متحدو ایالاتونو سره یوې موافقې ته ونه رسیږي نو بمبار به کړي. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې د ان بی سی نیوز سره په یوه ټلیفوني مرکه کې کړي چې د شبکې د یکشنبې په ورځ خپرې کړي. اخوا ایران د یکشنبې په ورځ اعلان کړی چې له امریکا سره مستقیم خبرې نه کوي خو په غیر مستقیم ډول تل خبرو ته چمتو دی. تفصیل له صفی الله سانیکزی.
د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ویلی که ایران موافقه و نکړي نو بمبار بشي. داسې بمبار چې د ښاغلي ترامپ په خبره مخکې به یې هیڅکله نه وي لیدلي. هغه غوښتنه وکړه چې نوی تړون باید دا تضمین کړي چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اراده نه لري. ښاغلي ترامپ همدارنګه ګواښ وکړ چې پر ایران به ثانوي تعرفې ولګوي. تر څنګ دا خبره هم وکړه چې امریکایي او ایراني چارواکي خبرې کوي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ هم ویلي و چې هغه به غوره وګڼي له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي خو که دا کار ونه شي نو د ایران لپاره به ډېر بد حالات راشي. هغه بیا د وري عمل په ومه اعلان وکړ چې له ایران سره د نوي اټومي تړون لپاره د خبرو په اړه د ایران رهبر علي خامنهای ته یو لیک لیږلی. ټرمپ وویل موږ وروستیو شیبو ته رسېدلي یو، موږ دوی ته اجازه نه شو ورکولی چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. د یکشنبې په ورځ د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان اعلان وکړ چې د ډونالډ ټرمپ لیک ته د ایران د رهبر ځواب د عمان له لارې امریکایي چارواکو ته رسول شوی. د پزشکیان خبره له امریکا سره مستقیمی خبرې نه کوي خو په غیر مستقیم ډول تل خبرو ته چمتو دي.
مذاکره به طور مستقیم رد شده اما مذاکره به طور غیر مستقیم همیشه ایران در اون رابطه بوده و الان هم مقام معظم رهبری تاکید فرمودن که مذاکره غیر مستقیم همچنان میتونه ادامه داشته باشه.
د امریکا د ولسمشر لیک د متحده عربی امارات د ولسمشر د دیپلماتیک سلاکار انور قرقاش لخوا ایران ته وسپارل شو او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د حمل په ومه نیټه ویل د ایران جواب د عمان لاره امریکا ته استول شوی. یو امریکایي چارواکی او دوه سرچینو چې د امریکا د ولسمشر د لیک په محتوا خبرو ویلي ترامپ تهران ته د واشنگتن سره د نوي اټومي تړون د لاسټیکولو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړي. ایران او شپږ نړیوال قدرتونه په 1994 کال کې د ګډ جامع پلان په نوم یوې اټومي موافقې ته ورسېدل او ښاغلي ترامپ چې تل یې د دې موافقې پر موادو انتقاد کوو په 1990 کال کې له دې تړون د امریکا وتل اعلان کړل. متحده ایالاتو بیا په څو ایراني پوځي او ملکي سکتورونو سخت بندیزونه ولګول چې په ایران کې بې ثباتي او اقتصادي زوال رامنځته کړ. ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه ردوي خو وروسته له هغه چې امریکا له اټومي تړون ووتله ایران هم له خپلو ژمنو لاس واخیست او د یورانیمو د غني کولو کچه په چټکۍ سره ګړندۍ کړه.
د دې سات خبری ټولګه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مه باسئ.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځکه نه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مېرمنو سره سلام بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بد چلن ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داس خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي، بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو فاتېږئ.
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکړی. قدر منرتونکو، دینی عالمان وایي چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپلو بندگانو ته امر کوي چې له بل هر وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، له بېوزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي. خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس ور باندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، پرې پقار سوي دي، وښلي دي. حتی دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي، نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماتی به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیغام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي، په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي، نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي. او کله چې دا مور کیږي، نو دې د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وښلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا پروژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاری او د همدې وزګاری له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې اکله ورسره غږېدلی یو.
بالکل، ما هم عمل درلوده دروځي میاس کې، نو غیر حق به ما په زنانو سیاستو باندې لاس پورته کو. ما د څه فکر کو لکه زه چې خپل زه یوازې دروځې مونور څوک په کور کې روزنه دي، یقینا چې ښه کار نو نو له هغه کورنۍ څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلاتو سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلي، روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوګی بیا میړه اضافه ورته جوړوي، په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې، د کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی، ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي د خزم باید خراب شي، ول ډیری نارینه مونږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي پروژه کې، په مېرمنو باندې مثلا قاریږي چې وی وهي کې روژه کې یو شی مثلا لکه انداک نه وخت شي نو ډیر بد حاله چولې وي، اروژه ماتي باندې سګنه پويږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وای چې هرڅه دي په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه. ولی رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزې لدې خو سره ډیر مخ کې پروژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي زاید خوشونات که دا نارینه خپل میرمنو سره همکاري وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي، پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی، ماښام کې د دوی نو مغزه اسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په میرمنو باندې باید غصه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه هم لیدلی دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي او یوازینی عامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی، نو بیا مېرمنه بیچارهګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غصه وي کې د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجي شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابي وي، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کښېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړه، لکه ته بیرون کار کوي نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم، او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې، نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغییرات پکې راولي. ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي، څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه هم هغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه مونږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي، په ځای د دې چې دېنه مننه وکړي، دې ته بد خبری کوي دا وهی د څومره په دې باندې فشار زیاتیږي څومره لژن نظر توري کیږي
څه فکر کوم فرشته جان نه یوازې دا چې مثلا هغه په مرمنې باندې بد تاثیر لري هغه خپل مثلا ګډ ژوند تل کډیر زیان رسوي نه یوازې دا چې پاغه کې مثلا مرمنه لژن نظر توري کیږي په هغه کې هم د کورنۍ ماشومان ته هم نور غړو ته هم خپل خوند ته ضرر رسیږي او د کورنۍ هغه خوب ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلیږي نو په دغه حالت کې غاړه طرفونه کمیډ بد خو یو په دغه حالت کې باید خزه مثلا لګ تعادل وساتي غو دروابطو مثلا دا نرمښت وخی او کچیرته خزه بد خو یو نسړی باید نرمښت وخی ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وخی او که نرمښت ونه خی نو کوي خبره هغه کوي ودا کوي په دې کې ژوند هیڅ وخت نه جوړیږي او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغان ټولنو یا افغان فامیلونو کې تاسو بلیدلی و چې مثلا کوي خبره خزه کوي نو یو سړی وکي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنگ ته او هغه به ټول د کورنۍ هغه ماحول خراب کړي نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډیر مهم دی چې که مثلا نارینه بدخویوي یا پروژه کې بدخویي کوي ځان نشي کنټرولولی نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي او بل اخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي یعنی هر څه په وخت برابر وي مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې نا وخت نه شي
په اخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپل خورم یو بل کور کې واده ده سبا یې لورم یو بل کور ته ځي کچیره د دې له خور لور سره د سي چلان وسی لکه د نه چې دای له خپل میرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده په دې بچره ولا سار بیا وکړي
په افغاني ټولنه کې ډیره سړی په دې فکر باندې نه دي هغه د مونږ ژوند کړي د افغاني ټولنو کې بس هغه د چا لور چې کور ته واده شول بس هغه تخپل اخزه فکر کوي دا ذهن ته دانه ورځي چې مثلا د هما خور یو پر دې کور ته لیدای غي ژوند څنګه دی یا که سبا لړ چې مثلا د غي ژوند څنګه وي واده ما خپل ژوند په نظر کې راولې هیڅوک دومره وګت فکر نه لري په افغاني څنګه ډیر خلک د ژوند لپاره ډیر لاند فکر لري ما خپل کورنۍ چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ما باندې راټول وي چې مثلا هم د غیما کورنۍ د مېرمن مې ده خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هرڅ په خپل کورنۍ باندې کوي دا غین علاوه بل فکر نه کوي ول په ټوله کې دا غستا سو خبره مطابق زه ما یعنی په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي دا هم یو چالوړ ده کله چې یو خزه پر دې کور ته زینو هغه هغه ټول امید هغه هم دا سړی وي د مثلا هغه باندې ځکنان او باید چلن ور سره خو شي نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکي او یا هم مثلا خفه وي
خو یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی یار محمد پردیس وایي چې کله د ویني چې میرمن ستړې ده بې خوبه ده د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهوو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي
د سترګو لیدلې حال به دا وایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې اغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی مثال یا د ملا امام په کچه باندې مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم مازیګر ماښام به د هر کور کیسان دغسې وشي ان ځینو نارینه وو به دا ویاړ ګاډه شي وله ما نن کور کې مېرمنه به دې شي باندې واله چې هغه دا کته خراب کړی ما نن په دې واله چې لږ ناوخت ته زما لپاره روژه ماته تیار کړی وو ان بل وایي چې ما په ده باندې واله چې مثال زما د خوښې خواړه نه وو تیار شوي نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول تا چې روژه نیول د هغه هم روژه نیولې ده په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار هم دې مېرمنو کړی دی ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ هغه باندې لاس چېږي
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه توکو باندې روک دي دي دوی هغه پروژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسیدلی دلته بیا راځي میرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي دوی سره تاوتریخوالی کوي عمده علت تاسو څه ګڼئ
تا ډیره ښه خبره وکړه زه د دې څو لاملونه ګڼم یو لامل هم دغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه نشه یي توکي دي په نشه یي توکو روک دي کېدل دي چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي نو هغه شیبو کې وضعیت دغه خلکو ډیر زیات خرابېږي چون دغه روغ دی هم نه چې ولا سړی دی روختون ته د وړو وی خولي معتاد وی په سیګریټو په نسوارو په 400 په نورو شی باندې خو ځي ورځ ختمی کې نو دوی غوسه او قهر راپاریږي ځکه دوی د نشې توکو نه لري بیا غ خپل د زړه بڑا سوغه کینه چې دا غ په مرمنو باندې وباسي سرل دا خبر نه دوه عمل نه دی دوی مدد شي زیاتره به تعلیم وګړي شي ما څومره کتلې دي نالوستي خلک شي په یو لحاظ باندې نه دینی او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپل خزینه باندې لاس اوچته یا وې ټکای دغه راز بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم هغه زیاتره کورونه کې د ماشومانو شتون وي ماشومان سره لدی چې د کور ګلان وي سړی باید ورسره ډیر راحت وي خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د غو شوخي لوبي جنگ جړه خندا دا په ځینو نارو نه معنی بدلږي هغه به چون نشئی تو کې به نه استفاده کوي یا به نور مسله نه خو د دې روزي خپل تاثیر به دې کړی شي مېرمنو ته وایي چې ته د ماشوم نشي سمبالولې د دې جامې پاکې دي د دې جامې خیره نه دي د مخ نه ولې دادي په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
روزو د تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو څومره ار وخت په تیر د روژې په میاشت کې د کورنۍ لمیرمنو سره د تاو تریخوالي پر ځای مرسته کوي ځکه تاسو لوستي کاسياستي تاسو کناري نه وکړي نه ویدي خو بد چلند ته بد چلند وایي خپل څه کوي کې دای سي لک معلومات راکړي
مننه فرشته جانې زکه وایم زکه کله خپل مېرمنه ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې چون زه په ټول ځوان کې زل خپل مېرمنه سره ډېر زیات مرسته کوم دا ټول نه تاسو ته پته ده چې همکاري ته اړتیا لري نو مېرمن مې یو کار وکړ چې زمونږ کوم څه دوام کار وکم کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم خو به د روژي په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم مثال د لوخو منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومان وې د کولو کې د ماشومان په سمبالولو کې یعنی به د ټول مواردو کې زله مېرمن سره مرسته کوم ان کله کله چې وشه چې پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زما له وړ کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي ان زه پښمنۍ ته څیګم چې ما تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتېږي نو دا غته دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم په دې کې زه نه کوم پښتو ګورم بلکې دا په اسلامي لحاظ شرعي لحاظ او زمنګ او ساز په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم
bale اوس یې په ګاټو باندې خبرې راته وکړي کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي مثال ژوند کې انسان د څه وخت راځي چې ناروغ وي سردرد وي مثال ټنشنې خراب وي فکرې خراب وي نو کاغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتېږي داغه په ځای کې تخته وکي یا هغه مثال د بې خوبي احساس کوي ته پاتې کې پښتمه تیار کې هغه په قطره پاتې شي راځي پښتمه تیار دي یعنی دغه احساس هغه به تاسو ته بیان کړي چې فکر کوم چې دنه بل خې احساس نشته دي بیا د ژوند په ټول شهرو کې مثال زیاتره وخت د شوې دي کله چې زما لوري د غاملون ازما مېرمنې کتلې بیا ما ته وایي ته دا کار مکوه بس چې کور کې زما دا کار کوم بیا که زه ستړم مثال زما احساس هغه سره ای که مثال زه چې ستلې مو راشم هغه احساس دی لزان سره لري که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې تا کار ډیرو کته نور بس ته مشومان سره مثال سالو کا لوبي وکا نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نه مخ ډیر خسته کړي ده نه تنها زما بلکې هغه رینه شي لخپل مرمنو سره لخپل مندو سره لخپل خويندو سره په کور کې مرسته کوي نو بده دي پوښي شي دا نیکی دا او بدله دا او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کی
ډیر زیات مننه پردي صاحب تاسو ته په ژوند کې لدی زیاته بریا او خوشي غواړو
خوشاله اوسئ تاسو ته ډیر مننه
د اسلام له نظر حمل میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی ډاکټر حیات الله تیت چې دینی مطالعه لري وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي لانجی کوي وهل کوي روژه نه قبليږي
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که د غیر روژه نه دا ندرست او نادل نه عمل دی چې نه واځي لدینی او اخلاقی په لور مردود دی بلکې د اسلام له مهربانی او عدل څخه هم د مخالف دی اصلا د حقونو نه منل دي دی. ډیر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري ښځه یو روبوت په شان باندې ده او هغه د نارینه او خدمت کوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي د کور ټول کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي نه ډیر زیات منفي اغېز لري د خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي تحمل وکوي دغه د کنټرول میاشت ده ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول نو ته کومک وکوه نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي هغوی غصې کوي نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي ښځه راغلې خپل پلار یې پرېښی مور یې پرېښی خویندې ورونه یې پرېښي الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي پلار هم پرېږدي مور هم پرېږدي خپل ماشومان هم پرېږدي یو د ژوند شریک جوړ شي او بیا هغه غصې ورباندې کوي قهر ورباندې کوي او هغه ورباندې اواز پورته کوي او کله کله ورباندې لاس پورته کوي متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي هرګز نه قبلوي نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی اسرائیل باید خوښ کړي نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالی هم ګنډلي د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې
قدرمنو دوستانو و مبردل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپلو میرمنو سره نامناسب چلند کوي چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واټساپ شمېره ده 00 شپاک سوا ویاو تربیه پرزه کچی است اللہ ممال او ملگره اساسی او بشری حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاک باندې خبرې کوو لمر سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم زه به وایم چې بدبختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومان یې هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ یعنې 14-15 کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي داسې پاملرنه نه کیږي نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت پې تېروي دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغوی کالن کې روژه نه لري خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي هغوی بیا د روژه ماتې په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غصه کیږي
زما نوم نیاز محمد همدرد دی زه فعلاً په کابل کې اوسېږم زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری په روژه کې زما اولادونه د هیڅ نه و داسې یو ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا هغه روزنه کیږي د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسولیت پیژنې په خپل وخت باندې خپل مسولیت ادا کوي، لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د میرمنې مسولیت دی، په روژه کې هم مسولیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، دا غوي د وجود سالم روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دین علاوه د ټولنې د خپل کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسولیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارک میاشت عبادت چې لازم دی هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برابروي چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شک چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګای وشي او ماشومان ته هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته کچیته نوې خطه ورته یا نوې دیګه ورته نشي کولای پلار یا مایندې، نو ادي اقل د ماخام نه چې سپات کیږي یاد لګ اضافه وکړي چې سبات ورته غرمه کې دوی ته وتوانیږي چې یو سپات ووسی چې غوته تغذیه له خاطر ورته ورکی. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل قزان باندې دغه سی یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه د ملا سنه کیږي دا توان ما کې نشته چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زرزر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغه ورکوم. نو په ټوله کې پروژې میاشت کې د ماشومان حقوق له هر نظر نه، له تغذیه له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې پروژه کې د ماشومان حقوق تلف کیږي.
خپلواک صاحب که په دې خبرې وکړئ که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر پښو لاندې کیږي؟
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه ووسي او تعلیم ووسي، او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت ووسي او که چیرته نور میاشت ووسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټه هغه مشکل داده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې تصامم پکې ده او شوده ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي. ولې موږ ته په دې دینی پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کیږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي. ولې اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له هماغه وخت نه تلف کیږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ، ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانیږئ دغه نه جلوګیري وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه چې بل ماشوم پیدا کیږي. نو صحیح ده چې دا ارتش د خدای پاک غده چې دا خدای پاک ورکوي، ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته پکار ده. باید انسانانو خپل تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې آلته ورته دوه نیم کاله د د شیدو ورکولو حق ورته ورکوتل ده. مایندو کی کپپلارو کی دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي او امغه چې په جامعه کې او صفه ماشوم نه تقدیمیږي هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغه سي ونرسي کینو سمه واده نشي کولای. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اولی کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته زیان څوي او ټولنې ته کوم مشکلات دی اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي اولا خو د خپل جسمی کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي د هغه رشد او نمو بتی کیږي سلوکی کی. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه د ته نه ورسیږي نو دا چې لږ زره سن یو څو لږ زره لوړ کیږي د مختلفو امراض باندې مبتلا کیږي د هغه شکل سم نه دی د هغه واخونه سم نه دی دی غوی جول د سامنے دی غوی اډوکه و د سامنے دا هغه شند چې موږ خپل په جامعه کې وینو او راغو د چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې دغه تغذیه نه شوی دغه پاملرنه نه شوی نو هغه خپل جامعه ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدایي اغه فکر ډیر او سیلن لري او سیلمندی نه لري چې یو کار کې او سیل ولري نو اغه د سه همیشه په جامعه کې خشونت کوي ډیر حدا پورې د خپل په اعصاب باندې کنټرول نه لري نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي لهم سایګانو سره لخ ملګرو سره لخ پهلوانو سره مېز کله چې فامیل تشکیلې غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد دي ځکه چې دا صحیح وده نه کړی.
بله راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنۍ او ته؟ البته هغه کورنۍ ته چې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نوي دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش لمخه باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي څه ډول کېدلی سي دا ټول چاره سمبال کړي؟
د روژې یو هدف امداده چې دوی د هغه چا چې هغه مثلا نادار دي هغه څه نه لري د خوراک لپاره یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړی تور کې چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا گاوندای دا څنګه یا زمونږ د اولاد نو دا به ډیره مهمه مغایي چې کچیرته یو څوک روژه نیسي او دغه اولاد بیا وګي نو زه فکر نه کوم چې د شریر لازم دې روژه هغه کم ثواب چورته خدای پاک په نظر کې ولې د توکل شي ځکه خو دا عملا خپل احساس کوي د ولګ د تند بیا سربیره دغه د خپل د اولادو د تغذیه په حق له سم هغه نه کوي یاد تنبلی لا سیال دای چې روژه مزه دا توانین لرم نو په دې صورت کې دوی آغا ثواب بزه فکر نکومه چې آغا پوره ثواب چې خدای پاک کوته روژه دار ته نظر کینی ولای دا ورکی لازمه داده چې ماشومان ته صحیح توګه باندې آغا څه خوړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي په دې نظر ما چې دوی به ثواب لا هم زیات وي ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی د غوی تغذیه مکلفه مسولیت لري چې دا باید تغذیه کی ول د روژې په میاشت کې بر علاوه چې باید تغذیه کی نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وګه پاتې نشي نو لازم ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکول صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نشي په خولې حداقل دغه روژماتي کې دومره ډیر واړه پاخه کې چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي دوی سبا سهار ته تغذیه وشي او دوی که سبا مازیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي صرف دا کول په کار دي چې اوله خو باید ورته اگر کوم ډوډۍ چې دا کای ورته تازه تیارول شي خدا خو ډیر ښه او که چیرته نشي کول نو دروژماته خوړل د لګي تر څو ته پات شي د غرمې لپاره
کله چې د روژې په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نه کیږي د دوی خوراک د دوی څښاک اته له دوی سره خشونت کیږي ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي چې اړتیا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پولاند کې کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکي سم چلن نه وسره کوي له روژې ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره
که چیرې یو ماشوم ته روژه میاشت داس یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته ولګه ورسیږي دته تند ورسیږي دته پالنه ونشي نو طبعا دا د خپل د روژه میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي بلکې دته د سی او تور یو د
د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چېرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو ده په دې ذهن کې د ده په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره. نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې موږ ته صدمه رسیږي، موږ ته زیان رسیږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې هغه کم پیغام چې روژه لري ورته ورسول شي، تر څو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. که چېرته یو ماشوم په مخکې موږ ووایو چې روژه د برکت میاشته، ولې ماشوم خو اتومات فکر ته دا راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وږیم، زه پکې تږیم، ما پکې ډوډۍ سمه نه ده، ما ته پکې پټکی کېږي. په تېره ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملي یم، نو راځه چې اوس هر څه ویل غواړم، نو اولادو باندې، ښځه باندې، فامیل کې، نو زه ځکه عملي یم او روژې په تنګ کړی یم. نو دا په واقعیت چې ماشومانو باندې ډېر یو منفي اثر لري، دو ته د دې نه الهام یو ډېر مشکل کار او د ډېر تیارې میاشتې الهام ماشومانو ته رسید.
بله، په آخر کې به دا ډول کورنیو ته د تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلو له خپلو ماشومانو سره داسې چار چلند کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. دې ډول کورنۍ ته به د تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې موږ حوصله ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډېر زیات وسي، په دې میاشت کې باید موږ ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومانو تغذیه هم جز دی او عبادت ده. ماشومانو پالنه دغه سره ښه رویه په کورنۍ کې، ښه رویه که هغه ماشومی که هغه د ماشومانو موري، نو دو سره ښه رویه دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولی اوسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمینه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي نه، کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نو زه مطمئنم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه ده خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې. ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده؟ نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر تواضع سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي. داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده؟ روژه ټولو به نیولې کې د خزم روژه نیسي. نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې. لمون سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرځ کې چې یاست الله ممال او ملګری.
خوشحال